السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار له نه خلاص شوې. د غنا علاوه د ډنډې پټان لار هم بند شول او د انګور وړې په خوانه بند و او همدارنګه د چمن لار بند ده. درې میاشتې کېږي نو ځان له د غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي. تر اوسه پورې هیڅ نوی اجراءات د دواړو طرف نه دي شوي. نو په سرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
پاکستانی چارواکو د شنبه په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه یې د پاسپورټ او ویزو غوښتنه وکړه. د یوې پخوانۍ موافقې له مخې هغو چلوونکو چې له افغانستان څخه پر تورخم خیبر پښتونخوا ته اوښتل تر پېښوره پورې به یې بې ویزې او پاسپورټونو تګ راتګ کاوه او پاکستانی چلوونکو هم کولی شوی چې په ورته شرایطو تر جلال آباد پورې راشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې مخکې هم څو ځلې بندې شوي او بیا خلاصې شوي، خو معلومه نه ده چې دا ځل به دا لارې کله خلاصې شي. دا لارې داسې مهال بندې شوي چې تازه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د اړیکو د ښه کولو په هدف کابل ته سفر کړی و. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سی شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یوه غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو له سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د اړتیا وړ 370 میګاواټه برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې چینایي لوری د پر دې وړاندیزونو غور وکړي او په یوه اونۍ کې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عینک د مسو د کان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل کیږي، خو ویل کیږي چې چین د طالبانو له حکومت سره په دې کان د کار د دوام په اړه د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدل جمهوری نظام پر مهال د چین له ام سی سی شرکت سره لاسلیک شوی و، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په 20مه د شلوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په دو تیرو لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په تیرو دو لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړي لوبډلې په وړاندې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پایته رسیدو وروسته د سریلانکا میلمنوي او د فبروري له 2 څخه د فبروري تر 20 پورې به په هغه لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شلوریزې سیالۍ پکې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اوکراین ولسمشر وایي چې د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوال سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ښاغلی زلینسکی پرون د اکتوبر په 15 نیټه سویس ته له رسېدو سره سم دا څرګندونې وکړې. ولودیمیر زلینسکی یوې خبري غونډې ته وویل چې دا سرمشریزه باید ټولې پخوانۍ لاسته راوړنې په حساب کې راولي او ډاډ ورکړي چې د جګړې پای باید په استثنایي ډول عادلانه وي. هغه دا څرګندونې د سویس له ولسمشر ویولا امهرت سره تر کتنې وروسته وکړې. نه میرمن امهر دا او نه ښاغلي زلینسکي دا جزئیات ورکړل چې دا سرمشریزه به څه وخت او په کوم ځای کې جوړیږي، خو د سویس حکومت ویلي دي چې د هیواد د زلینسکي د غوښتنې په اساس د داسې یوې سرمشریزې د کوربتوب غوښتنه منلې ده. او د امریکا د دفاع وزیر لود آستن د پروستات د عملیات په نتیجه کې د روغتیایي ستونزو تر درملنې وروسته پرون له روغتونه رخصت شو. د خپل ناروغۍ له څو اونیو راهیسې له ولسمشر جو بایډن څخه پټه ساتلې وه. او یا کلن آستن د تیر دسمبر په 22مه د پروستات د سرطان لپاره عملیات شو، خو یو اونۍ وروسته د افونت لستونز سره مخامخ شو. هغه د جنوري په لومړۍ نیټه د ولسمشر بایدن او نورو چارواکو خبرولو پرته د جدي مراقبت په څانګه کې بستر شو، او د سرطان خبره یې د جنوري تر 9مې پورې پټه وساتله. بایدن ویلي دی چې دای لا هم پر خپل دفاع وزیر باور لري، او آستن ویلي دی چې له ولسمشر بایدن څخه د دې خبرې د پټولو علت د ده ناسم قضاوت و. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي هرات کې له خونړۍ زلزلې سل ورځې وروسته هم لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان مرستو ته اړتیا لري.
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای.
په افغانستان کې د بشري ناورین په دوام، ایران تازه له هغه هیواد 15,000 افغانان وطن ته ستانه کړي. په افغانستان کې د بانکونو مشتریان شکایت کوي چې لا هم د اړتیا وړ پیسې له خپلو بانکي حسابونو نشي ایستلی. خو د طالبانو د بانکونو یو مسؤل وایي
موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګونه هم ولرو، او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابره.
په غزنی کې تازه فارغ شوي ګڼ شمېر ډاکټران بیکاره ګرځي.
په 14 کال کې زه له طب پوهنځی څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده.
او د امریکا پاوز تایید کړي چې یو بیړۍ یې د حوثي وسلوالو په توغندي لګېدل.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. اوس راځو د خبرونې د خبری ټولګې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي چې د هرات له خونړۍ زلزلې څه باندې 3 میاشتې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان لا هم مرستو ته اړ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي د زلزله ځپلو سیمو فضا دردونکي او له ناخوالو او کړاوونو ډکه ده. یونیسف وایي چې ماشومان د خپلو عزیزانو د له لاسه تللو له کبله کړیږي، خو بیا هم هڅه کوي چې د ستونزو مقابله وکړي. تفصیل له اسمت څاروانه اور.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې صندوق یونیسف وایي د افغانستان په لویدیز کې نږدې 3,000 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا پرون وویل زیانمنو کورنیو خپل هر څه په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. ښاغلی اکیزا وایي چې زلزله ځپلي کورنۍ د خپلو موقتي استوګنځایونو د تودولو لپاره هیڅ وسایل نه لري. دیارلس کلنه مروه له خپلو دو کوچنیو خویندو مور او پلار سره د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په یوه کلي کې اوسي. دا 15 کسیزه کورنۍ د ژمي په سړو ورځو کې شپې سبا کوي. مروې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای. دا زما کوچنۍ خورکۍ ده چې ټوخیږي. د شپې له خوا یې مخ سوړ سي، پزه یې سړه سي، هغه ډېره ژاړي. نور ماشومان هم ژاړي ځکه ساړه یې کېږي. خیمې مو هم ډېرې سړې دي.
اسوشیتد پرس خبري آژانس د یونیسف د استازي فران اکیزا له قوله لیکي چې نوموړی وایي ماشومان د سړو له کبله له سخت حالت سره لاسو ګریوان دي، او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي ماشومان یې په داسې یوه وضعیت کې ژوند کوي چې له ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی اکیزا وایي ماشومان هڅه کوي د زلزلې له رواني اثراتو ځانونه وژغوري. د هغه په وینا ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان اړتیا ورته لري یا داسې زیانمن شوي چې د بیا رغونې امکان یې نشته او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي. یونیسف د افغانستان د نیمایي وګړو چې شمېر یې شاوخوا 19.4 میلیونو ته رسیږي د لومړنیو بشري اړتیاو د برابرولو لپاره د 1.4 میلیارد ډالره بیړنۍ بسپنې غوښتنه کړې ده. یونیسف وای د عامه خدماتو په برخه کې د پانګونې لپاره د طالبانو د حکومت پاتې راتلل د اساسي خدماتو د وضعیت د خرابېدو سبب شوي او دې حالت ته په پام زیانګالې ټولنې په اسانۍ سره نشي کولی ځان له زیانونو وژغوري یا یې په وړاندې مقاومت وکړي. د یونیسف یو مسؤول دانیل تیم اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښوونځي، کورونه، روغتیایي تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه له منځه تللي دي. نوموړی زیاتوي چې اوسنۍ مرستې کافي نه دي او دا ټولنې دي ته اړتیا لري چې یو ځل بیا پر خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو ته یو شمېر کورونه چې د کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو او د سیمه ییزې ادارې په مرستو جوړ شوي وو ویشل شوي دي. د اکتوبر په 1 د ریختر په حساب 6.3 درجې زلزلې د هرات ولایت یو شمېر سیمې ولړزولې او څلور ورځې وروسته دوهمه ځواکمنه زلزله هم وشوه. دې سلسلو له زرو زیات کسان ووژل او شاوخوا 20,000 کورونه یې ویجاړ کړل. یونیسف وویل چې په زندهجان او انجیل ولسوالیو کې د دې زلزلې ډیری قربانیان ماشومان او ښځې وو.
ومورېدل چې په هرات کې له مرګونې زلزلې څه باندې 100 ورځې وروسته هم د ملګرو ملتونو په وینا لسګونه زره ماشومان لا هم د دغې زلزلې اغېز ګالي او په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي. بل لورته د ایران حکومت په وروستیو کې څه باندې 25,000 بې اسناد افغان کډوال هم د هرات او د افغانستان نورو لویدیځو ولایتونو ته راړولی دي. د ځینو ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې نږدې 14,000 بې اسناد افغان کډوال په خراسان رضوي ولایت او څه باندې 11,000 نور د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې نیول شوي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې بل لورته پاکستان هم له 13 نومبر میاشتې راهیسې د سلګونه زره افغان کډوالو چې د دوی پټکو بیا اسناد دي افغانستان ته په زور ستنولو پروسه پیل کړي. د موضوع تفصیل همایون هیوادور.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې په وروستیو کې شاوخوا 25,000 نور هم نیول شوي او افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د ایران اسناد خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تېرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې 14,255 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي او د دوغارون سرحد له لارې له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تېرو ونه کې د 11,695 بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له ایران څخه د ایستلو خبر ورکړی. د غیرانی چارواکو ویلي دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي کنه نو له قانوني چلن سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي ادعا کوي چې د ایستلو په مهال د ایراني پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. د دوی له ډلې یوه چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هر هغه شیبه مې په یاد ده چې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کېدلو، کنځلې راته کولې، زما مېړه یې وهه او لاس یې مات شو. په ډېر بد وضعیت کې له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته ستانه شو.
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم له اسنادو پرته په ایران کې میشت دي د نیولو او ایستلو له امله اندېښمن دي. د دې کډوالو له ډلې حافظ نایبي ازادي راډیو ته وویل:
له درې ورځو راهیسې مې په اتاق کې هر څه ختم شوي، بهر نشم تلی. غوښتل مې ښار ته لاړ شم، له بازار څخه وریجې، غوړي، بانجان او نور شیان راوړم، خو له ویرې نشم وتلی. زموږ وضعیت خراب دی، اسناد نه لرو، په دې خاطر چې ونه نیول شو بهر نه وځو.
تر دې مخکې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې په تېرو 9 میاشتو کې تر 500,000 ډېر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي. ایراني چارواکو ویلي دي چې په ایران کې له اسنادو پرته شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کېږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 400,000 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان شکایت کوي چې اوس هم له بانکونو څخه د اړتیا وړ پیسې نشي ایستلی. دوی ادعا کوي چې خصوصي بانکونه خپلو مشتریانو ته هغه اندازه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک یې اندازه ټاکلې ده. د طالبانو د افغانستان بانک مسؤولان بیا وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه د پخوا پرتله کم شوي او هڅه کوي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له دو کلونو په ډېره موده کې لا هم له بانکونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې. د دغو بانکونو یو شمېر مشتریانو ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونه هغه اندازه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ټاکلی دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي صبغت ازادي راډیو ته وویل په یو شخصي بانک کې شاوخوا 20,000 ډالر ایښي وو، خو له څو ځله ورتګ وروسته هم بریالی شوی نه دی چې له خپل حساب څخه پوره پیسې وباسي. د کابل ښار اوسیدونکي فریده هم ورته شکایت لري. وایي خصوصي بانکونه باید د افغانستان بانک له لارښوونو سره سم عمل وکړي او د خلکو پیسې په سمه توګه ورکړي.
موږ خپلې پیسې د غلا له ویرې یا دا چې له کومې ستونزې سره مخ نشو په بانک کې ښودلې چې د اړتیا په وخت کې بیرته راواخلو، خو اوس بانکونه د هغه اندازه پیسو په پرتله چې د افغانستان بانک ټاکلی دي کمی پیسې راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي او د پیسو په ایستلو کې هیڅ ډول محدودیت ونه لګوي چې خلک وکولی شي هر وخت خپلې اړتیا وړ پیسې له بانک څخه په اسانه وباسي. دا چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ته د ستونزې د حل لپاره څه کړي ویاندې حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل.
موږ په تدریجي ډول په دې برخه کې پرمختګ درلود انشاءالله چې موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګونه هم ولرو او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابره.
هغه زیاته کړه اوس مهال د بانکونو له شخصي حسابونو څخه د پیسو د ایستلو اندازه په اونۍ کې 20,000 افغانۍ یا 1,000 امریکایي ډالر او په میاشت کې 250,000 افغانۍ یا 3,000 ډالر ده. نوموړي دا هم وویل چې سوداګریز شرکتونه او سوداګر کولای شي په یوه میاشت کې 15% پیسې له خپلو حسابونو وباسي. خو دا چې ولې په تېرو دو کلونو کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه نه ده حل شوې، د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیالې په اړه وایي.
په ټوله کې عام خلک بانکي حسابونه نه لري، سپما نه لري، د خپلو اولادونو په نوم حساب نه لري. بانکونو خپل اعتماد له لاسه ورکړی ځکه سوداګریز بانکونه نه شي کولای چې په وخت د خلکو پیسې ورکړي. دوی اندېښنه لري چې بانکونه یې دیوالي نه شي او پیسې نه لري.
د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ بانکي خدمتونه هم ګډوډ شول او له سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې په زرګونو مشتریان به د بانکونو په دروازو کې د خپلو پیسو د ایستلو لپاره راټولو، چې هغه وخت له بانکونو څخه د پیسو په ایستلو کې محدودیتونه وضع شول. که څه هم دغه محدودیتونه کم شوي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له دو کلونو اوړي په بشپړه توګه دا ستونزه نه ده حل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان راپورونو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا پاوځ تایید کړی ده چې یو امریکایي کښتۍ د عدن په خلیج کې د حوثي یاغیانو لخوا په توغول شوي توغندي لګېدلې ده. د امریکا پاوځ ویلي چې له برید وروسته په کښتۍ کې اور لګېدلی، خو انساني تلفات یې نه دي اړولي. پر حوثي یاغیانو د امریکا او بریتانیا له هوایي حمله وروسته دې ډلې ویلي وو چې دا دوه هیوادونه خپل مشروع اهداف ګڼي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا پوځ وایي چې حوثي یاغیانو پرون دوشنبه د یو امریکایي شرکت اړوند باروړونکي کښتۍ په توغندي وویشته. له دې سره دا ویره نوره هم زیاته شوه چې په دې نارامه سیمه کې کړکېچ ټول منځني ختیځ ته خپور شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینټ کام وایي پر دې کښتۍ د مارشال ټاپوګانو بیرغ رپېده او د توغندي د لګېدو په نتیجه کې اور پکې ولګېد، خو مرشوب لای نه ده پیښه کړې او خپل سفر ته دوام ورکوي. سینټ کام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ایران پلوو حوثي وسلوالو د بیړۍ په یمن کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو څخه د کښتیو ضد یو بالستیک توغندي په وسیله په نښه کړه. حوثي یاغیانو تر اوسه په دې اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې، خو پوځي څانګې او د یمن د حکومت یوې سرچینې فرانس پریس خبري آژانس ته وویل چې پرون دې ډلې درې توغندي ویشتي دي. د سره سمندرګي جنوبي لور ته د عدن په خلیج کې پرونی پیښه یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د حوثي یاغیانو لخوا د امریکا د یوې لویې پوځي کښتۍ په لور ویشتل شوی توغندی شنډ شو. همداراز د جمعې په ورځ امریکا او بریتانیا د یمن په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي هوایي حملې وکړې. د حوثیانو توغندیو پر یمن بمباری دا ویره رامنځته کړې ده چې په غزه کې روانه جګړه ټولې سیمې ته خپره شي. حوثي وسلوال وایي په سره سمندرګي کې د دوی د حملو هدف له غزې سره خواخوږي ده. د نړۍ د سوداګریزو بیړیو په سلو کې شاوخوا دولس د یمن او جیبوتی ترمنځ په سره سمندرګي کې له پراته تنګي څخه تیریږي او وروستیو حملو د دې کښتیو تګ راتګ اغېزمن کړی دی. متحدو ایالاتونو تیره میاشت یو امنیتي پلان اعلان کړ چې هدف یې د سره سمندرګي په دې برخه کې د بیړیو د تګ راتګ امنیت ټینګول بلل شوی دی، خو حوثي یاغیان له پرله پسې خبرداریو سره سره خپلو حملو ته دوام ورکوي. د تیرې جمعې په ورځ د حوثي یاغیانو پر مرکزونو د متحدو ایالاتونو او بریتانیا له هوایي حملو وروسته دې ډلې اعلان وکړ چې دا دوه هیوادونه اوس د دوی لپاره مشروع اهداف دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
راپورونه، مرکې او اوریدونکي
اوس هم ورځو. په دې ټولګه کې لومړی په غزنی کې له طب پوهنځي د فارغ شوو ډاکټرانو ستونزو ته دغه ډاکټران وایي چې له طب پوهنځي فارغ شوي خو کلونه کېږي چې بیکاره دي او په دولتي ادارو او روغتونونو کې د کار زمینه ورته نه ده مساعده شوې. دوی وایي له شخصي پلوه هم دومره وس نه لري چې ځان ته شخصي کاروبار جوړ کړي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه په لوړو نمرو فارغ سوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمینه ورته نسته، که دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک او یا مثلا یو چیرته مینهخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بې کاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي خو اوس بې کاره دي.
چې هغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هره برخه کې ورته ډېر زیات ضرورت دی. اوس موږ واټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډېر خلک دي چې هغه بېکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او په کې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دی. دی وایي ډیری وخت استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تا سر افغانستان زیاد است. خود اغا
ستونزی خوب پا طول افغانستان که زیادی گی، خوب پا غزنی که بی بیخی زیادی گی. دلتا که دکتران پا کار گمارل کیجی دی استعداد پا لحاظ نه، بلکه دی دوستی یا خپلوی پا لحاظ مکرری جی. که اغا دکتران هم وی چی اگزیت امتحانی ورکری وی پا تکیجی، خپل کسان پر دند گمارل کیجی او نور کسان نسی کولای چی وزیفه اشغال کری.
کسی گانا میتونه که وزیفه اشغال کنه.
څه کول پکار دی چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي تقریبا د فراغت یې کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه څه خپله په دولت کې مشکل اوسي د شورای طبي امتحان یې نسوای دایې راولی، یا تخنیکي ستونزې وي یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې که روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 100 نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغې ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغې نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب رانه کړ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
چینګوالم ام سعید یو زوی مې شیسو یو روی ندی څلور عیاله د روی ندی دریده شیدی چی ده باس رسلیب که کار کوی ای بیه بیشتی وردی تردی مومنانی وام ده سر خوشوی ناجوری میم ده زل ناجوری زلرم سابز ما خراب که ده سابی پشار سما دی دیو منگی ده غنالر واسمی او چا خیرات کرا کردی مالیو دانا یخی و بک بابا یخو بو بای مغاری میدی ده غا کبلا ده غاری میدی بایدی یو لور مې روی نی ته ناسته ده، بل لور مې بلې ته ناسته ده، زه چاته وجو زه د پښو لوېدل یم، دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې زما د اصاب ده، زما د زړه زخمي زه یم د زړه نه جوړې ده، اوسې چینایي ته پتلو زړه دې وپسیادلی چې ژبه کوم ژوند ته انسان یې که په مرګ نه یم خوشحاله غاړې مې چې بند
زه بی بی فاطمه نومېږم. نو زما خامخا 22 کاله به زما د کنټوف کېږي، نو اوس د هغه رئیس بیا مې دا خپل کېتمان په یو خواریو غریبۍ لویان کړل. نو دوه زامن مې وه، دا یو زوی مې شهید شو تیارو وویشتی چې بزګر و، هغه چې شهید شو بیا د دې ځای دا بل راواخیستله، دا بل مرور مې دا بل ته کښېنول، هغه بیا ټکار اوس هغه هم شهید شو، سر دې خلاص شو. نو اوس دغه یم ناست یم، یو وخت بله م کونډه یم، زوی مې دا مزندې دي ناستې دي، نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست یې، دغه کونډیان نر نه لرو په کور کې، زه دغه نجونې تللې دي، دا ادې اوس نورې په دې کې ایشې دا پرتې دي، دوه دوه پایکټه باسي خرڅوي، د یوې او د بلې نجلۍ په لاس مې کړه کوچنیان، خو نو د دوی نشان نه دي کوچنیان دي، هغه بېقي چې د ګټې وټ سړی نه دی، دو دا دی نو سړی ته وکي زویه
چې سړی د ګټې وټې څوک ونه لري، د لسې د ګټې دا ونه لرم، او زه په سیاستو په دانچوړ دا ښځې ته وایي راسته زموږ کمبل پرې دا وایي راسته زموږ وړۍ وټکوه دا وایي راسته زموږ دا ښځې د دا کورو په ځوانه ځوانه د بل کار کوي دا نږدې کوره ته لرې دا یو ته نه
اسلامیه وادونو په شان چې په ټول اسلامیه وادونو کې لنی کمرغه اوس اکثره خلک دی حلال کارونه کوي. افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کی، یو بازار دی د شوزو لپاره جوړ کی، چرته مطلب شزی وی او د شوزو کاروبار کې زیاده به سرپرسته شزی او کوریان شزی وکولای شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چې ورته دی خرڅ کی حلاله ډوډۍ یې لاس ته راوړي. زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د پاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیونها او شزی او ماشومان په بازارو